فريده جامي د افغانو خويند لپاره د زده کړې چې کوم وی که اوږي په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي او د مکتب خلاص د چې دوی فارغ شي له مکتب نه دا ځان ته یو زینه ټاکلې و چې زه به دغه زینه ختموم پوهنتون ته بزم کله چې زه پوهنتون خلاص کوم زه به یو ښه راتلونکی لرم په یو ډېرې ښه وظیفې باندې به بوخته وم تر څو چې د ځان لپاره او خپل د کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولی شم یو کار ترسره کړم نو د افغانو انجونو یوازینی لامل د دوی د خفګان او د دوی دا چې دوی دې ته اړ کېږي چې هلته ځان وژنې ته فکر وکړي ان دا چې ډېرې خویندې ځان وژنه کړې ده چې راپورونه هم پرې جوړ شوي دي متاسفانه زه یې یوازینی لامل همدا بولم چې دوی ته مکتب او پوهنتون یوه د پرمختګ زینه وه د پرمختګ لاره وه یو روښنایي وه تر څو چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي وه چې زه به په راتلونکي کې یوه ډاکټره جوړېږم د ډاکټرې لارې به زه خپل هېواد ته خدمت کوم خپل هېوادوالو ته به خدمت کوم خو چې نن ورځ دغه لاره پرې بنده شوې ده د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوې شوې دي دوی دې ته اړ شوې دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې
ستاسې په باور باندې یا په ټوله کې که چېرته تاسې د خپل ژوند یو یو د پرمختګ هغه کې تجربې د نجونو سره شریکې کړې تر څو دوی هیله مند شي ځکه که اوس طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ شي درس ووایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي له دې وړاندې هم ستونزې وي که هغه په کورنیو کې وي خو که د حکومت له خوا بندیز نه و خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې نجونې ورسره مخامخ وي زه غواړم ستاسې شخصي تجربې واورم دغه نجونو سره یې شریکې کړې چې پرمختګ څومره ستونزمن دی زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمنې وې پخوا یا اوس زما پوښتنه مو که نه وې اخیستې بیا به یې درته تکرار کړم
نه پوښتنه مې واخیستله فریده جانې صحیح ده چې اوس مهال زمونږ خویندې چې کوم دي هغه دا د څلورم کال په پوره کېدو ده چې دوی د زده کړو څخه که مکتب وي که پوهنتون وي دوی ترېنه محرومه دي ځکه خپل تجربو نه یو څاڅکې غوندې تجربه مې د خویندو سره شریک کړم هغه دا چې صحیح ده مکتب باید مکتب نه فارغې واوسېږي خو د مکتب او پوهنتون تر څنګ تاسو باید یو هنر ولرئ یو هنر مزده وي که هغه خیاطي وي که هغه تر څنګ آرایشګري وي چې متاسفانه خو بند دي خیاطي او آنلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدیل کېدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترېنه ګټه واخلئ شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم پوهنتون خو د دې تر څنګ خیاطي شوه ځینې نور هنرونه شول دې ته مې مخه کړه داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه صرف دې لارې نه موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولی شو له هغه څخه هم ګټه واخلو نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ ده چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن واوسېږو خو زموږ دغه خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترېنه محرومې دي زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې ستاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسې که انټرنټ ته لاسرسی لرئ تاسې داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ مطالعه مو لوړه کړئ تاسې داسې د یوټیوب څخه برنامې ډاونلوډ کړئ چې وکولی شي په یوې ژبې باندې تسلط ولرئ چې هغه انګلیسي ده که تاسې انګلیسي زده وي تاسې د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولی شي که هغه آنلاین برخه کې وي که هغه ځینې پروژو کې وي نو تاسې کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسې بېکارې په کور باندې ناست یې نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې
تاسې ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسئ یعنی که په ټوله کې زه ستاسې خبرې بیا راواخلم هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د خپل پرمختګ لپاره د ښوونځیو بندښت یو خنډ نه ویني بلکې داسې نورې حل لارې شته په ځانګړې توګه په اوسنی وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده که څوک زده کړې کوي حتی اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي که په پوهنتونونو کې دي که په ښوونځیو کې دي دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي یا چټ جی بی ټي ته ناست وي د هغې نه پوښتنې کوي یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات هر ډول اطلاع چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولای شئ، که هغه په هر برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولای شئ د دغه بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې هم دي او رادیو خبرونې هم دي، لکه هر واچ د رادیو خبرونې تعقیبي اغېزې نه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینې نور نجونو چې هغوی رادیو خبرونې واوري یا ټلویزیوني خبرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري دوی د نور امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسی په عمر یا کمنجونې چې سام سنفیان وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفون او دې امکاناتو ته لاسرسی درلودو؟ کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی ته ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات چې نن سبا په نړۍ کې دي؟ صحیح ده که تاسو ښوونځي ته نه شئ تللی خو دې امکاناتو نه استفاده وکړئ، داسې شوي دي؟
د مکتب له وخت نه چې په یادي اول تقریبا تر نن سم پورې ما ټلیفون نه درلود، د دې ورته هیڅ هم په مکتب کې زما نه دي پیوت چې تر نن سم پورې ټلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وې چې هغوی لرو، بیا په مکتب ته راغلو، زبو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی ښکارېدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکر کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ دولت وښیم، د دوی نظر دومره تنګ فکر دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري. ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي، په دې برخه کې نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوط سي ووځي، نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي، ځکه چې وایي چې چیرې اوسي په خوی به د هغوی شي. نو طبعا په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم، هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کاره وباسي، د لارې وباسي، د ژوند وباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر، هر څوک چې د هر څه نه رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسې طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کېږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزاري نه یې واده نه وي کړی، نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او په بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري، او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ، او راته یې وویل چې په دغه برخه کې هم کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپلو خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري، او که کوم انجلۍ ولري نو دا ډېره غټه خبره ده. او زه هم تر اوسه زما خپل خپلوان نه دي خبر چې زه ټلیفون لرم، او کله چې دوی وي نو زموږ کورنۍ په خویندې ته هم ټولو ته وایم چې تاسو دا خبره مه کوئ چې زه ټلیفون لرم، ځکه که کورنۍ مې هم په ما باندې باور لري، او دا د هر چا په لاس کې ده چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي. خو بیا هم ځینې خلک یې ښه نه ګڼي او غلط فکر کوي، نو زه ورته وایم څومره چې دا خبره پټه وي ښه ده. نو کورنۍ خبره دغه کومه ستونزه نه لري، نور خلک نه به خبرو، بیا چې خبرې کوي بیا موږ نه شو کولی چې هر چا ته وضاحت ورکړو، نو دغه ستونزه شته دلته.
واقعا دا ستونزې پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دي. هیله مند یو چې یو څه تغییر راشي، بدلون راشي او افغان نجونو ته د پرمختګ لارې خلاصې شي. مینه جانې، له تاسې اورمه د دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره، د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی؟ نه یوازې د ټلیفون که موږ راواخلو، دا یو وسیله ده چې کېدای شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي. خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې، د ښځو د کار په اړه، د ښځې د ګټې وټې په اړه، او د ښځې د پرمختګ په اړه که وغواړو بدلونونه رامنځته کړو، له کوم ځای باید پیل وکړو؟
فریده جان، ډېره ښه پوښتنه. د دغه سي فرهنګونو چې د پښتو په نوم باندې یا د افغانیت په نوم باندې جوړ شوي دي، او دوی ته خخ کاری ډېرې خلکو ته په افغانستان کې متاسفانه، نو دغه یو حالت د بدلون لپاره لومړی اهداف چې د هغه کورنۍ ده، که یو کورنۍ په تعلیم باندې سنبال اوسیږي، خپل د اولاد په حق او حقوق باندې دوی پوهاوی ولري، خپل د ځان په حق او حقوق باندې او د پردیو په حق او حقوق باندې، نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې پوهه ولري، په پوهې سنبال وي، دوی ترته ماما ته، خاله ته، کاکا ته، همسایه ته د دې حق نه ورکوي چې د دوی کورنۍ موضوعاتو کې، لکه د هورکۍ ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، چې حتی دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایه شو، خاله، ماما، کاکا، هغوی پکې دخیل دي. خو که مثلا کورنۍ تا سره پوهاوی وي د دې مسایلو پاک، لدوی هغوی ته د اجازه نه ورکوي. نو بیا هم که راشو، موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي، چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سنبال وي، دوی عامه پوهاوی لري او خپل د حقونو پوهاوی لري، نو دوی دغه سي موضوعات ته اجازه نه ورکوي، او دوی کوشش کوي چې دغه سي موضوعات، دغه سي ناوړه فرهنګونه له منځه یوسي.
مننه مینه جانې، ستاسو وروستۍ خبرې به وروسته واورم، بیرته به درته راوګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته ووایاست دا کانکور خو تیر شو، ازموینې اعلان شوې، او انجونې لکه د تیرو کلونو په څیر باندې بیا هم خفاوي، هلکان که څه هم بریالي شول، ځینې به یې پوهنتونونو ته ځي، ځینې کېدای شي بې نتیجې سوي وي، خو په ټوله کې د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې چې دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت څاري، ضروري دي ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالي شوي څه ورته وایي؟
هغوی ته د لا بریاو هیله لره چې په ژوند کې نورې هم بریاوې وویني، او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي، ځکه چې دوی هم زموږ ګرونه دي، زموږ د هېواد بچیان دي، نو موږ هم د دوی په پرمختګ باندې خوشحالېږو. خو واقعا چې زما د هېواد سړو نه، د ځوانانو نه، د مشرانو نه، د ټولو نه زړه ډېر بدی، په تېره خو بیا د ځوانانو نه، ځکه چې په هغو ورځو کې کله چې د ښوونځي دروازې بندې شوې، باید هغه هلکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل، ښوونځي ته تلل نه باید چې نه وتللي وای، دوی هم په کور ناست وای. کوم چې پوهنتون ته تلل، کله چې د پوهنتون دروازې بندې شوې، باید دوی څنګ په څنګ ولاړ وای. خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو، ملامت هم نه دي، ځکه چې دلته څوک خپل حق نه شي غوښتلی، نو بیا پاتې شه چې دوی به د موږ حق وکړو. نو دوی ته د په ژوند کې د لا بریا او د هېواد ته د خدمت، ټولنې ته د خدمت هیله لرم، چې دوی ټول زموږ یوه ورځ ووینو چې بهترینو ځایونو ته ورسېږو. که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای دي، تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي، او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه چې هغه خلک چې سواد لري، حتی هغه زموږ بې سواد او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعا چې دوی زموږ ویاړ دي، او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه، مننه کور ودان. هرې وا ته راځم، ستام همدغه ډول پیغام اورم، که د هغو ورونو ته مبارکي ورکوي، یا څه ورته وایي، یا څه ګیله لرې؟
دغه ورونو ته زه ډېره ډېره مبارکي وایم، او مهله د کله هم بریالي شي. خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې د دوی خویندې هم په کور ناستې دي، او بلابل محدودیتونو سره مخ دي، نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي. که نور نشي کولای، حداقل په کور کې خور او لور یا داسې نور څوک لري چې دا غوی سره مرسته وکړي، ته دا غوی ته د زده کړو زمینه مساعده کړي، او هغوی وستایي، او همدارنګه هغوی ته هیلې ورکړي تر څو نه هیلې نشي.
ډېر ښه، ډېر مننه کور دی ودان هریوا جانې چې وخت پرې خوده پروګرام کې د ګډون وکړه. شبانه جانې دلته هم مننه، زموږ د دې پروګرام کې همکار اوس هم راغلی و. د شبانه جانې پوښتنې کوله چې ما سره به پروګرام کې وي او که نه. آغلی اکبري، تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. لام افغان نجونې د خپلو ورونو په پرمختګ خوشحالیږي، سره له دې چې همدغه نارینه و دندې نارینه و حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلي، خو دوی لام د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ هیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته وقن افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم دې هلکانو ته مبارکي ورکوي. خصوصا رستې خبرې څه دي، تاسې څه وایي؟
فریده جان، واقعا زه نه غواړم د نا امیدۍ خبرې وکړم. په افغانستان کې که ټول یو لاس وای، که دغه ورونه هم د خویندو تر څنګ ودرېدلی وای، نو لا به زموږ دغه مبارزې رنګ راوړی وای. خو زه په اوسنۍ واکمنې ډلې باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی. هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسېږي، دا په هیواد کې او ستاسو د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغېزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې، که موږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کېږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره، تاسو نشئ کولی کامیاب اوسېږي. نو هیله ده چې دوی د دغه افغان ملال خویندو په غږ کې چې کوم درد ده، حداقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغه منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کېږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالې او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبري نه، له زده کړو له راګرځول شوو زده کوونکو هرې وې شبانې نوري او هرې وانه چې په پروګرام کې مو سره ګډون وکړو. اورېدونکو، له تاسو مننه چې پروګرام مو تر دا شېبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
کل لری دغرا دور غره داسې خوږی دی لکه شکر زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می پری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا لکل لری دغرا ګور ګوره داسې خوږی دی لکا شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می پری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زلمه سوره سوره شو ببل زغی میں ازغیرا اوکے لزلمه ساوے گرہرا اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سر کم خرتے تورے گرگورے یا براوڑا روپے پکی گی دجڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی رات وائی چبی سوادا ٹکرے پبایا اوکا وڑیا ٹکرے پبایا اوکا وڑیا چدا بابا دو کھتوائی لکھ لری دغر گرگرے داسے خوگی دی لکا شکرے دیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوانا دوارا سپلے میں پریدی یوانا دوارا سپلے میں پریدی یوانا دوارا
رینجن پښونځي کې دا ول سینځ نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي دی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر ټولاندې کېږي هله چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
پلار